سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې او سه احمد زم تاسې ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه وته ولاړ شو خبرونه منځنی اسیا ودونه د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز څخه غوښتي دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې د کړې د جرمني د خبری اژانس راپور لمخې دوی د غوښتنه نن د وګي وشتمل خغلی شولتز سره پیو سرمشریزه کې وکړه شولتز د منځنی اسیا د پنځو ودونو له مشران سره د قزاقستان په پلازمین استانه کې کتلې دي افغانستان د منځنی اسیا له درې ودونو تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري د خبر لمخې خغلی شولتز په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه په تیر د طالبانو له خوا جنو خو زه د لګیدلو پراخو محدودیتونو پړه په احتیاط سره خبرې کولې شولتز ول هغه چې په افغانستان کې روان دي د زغملونې د هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت په نامه شروع ډول واکمن شوی دي او په افغانستان کې اوس مهال هغه څه پیخي چې زورون کړي جرمني چې دوه لسیزه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوزي ځوکونه لرل په تیر دریو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره ترنګلي اړیکې درلودي طالبان د حکومت بارنې چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې له ځینو ډیره سفیرانو او د نړیوال مسول سره په کتنه کې ویل دي چې کوبای ودون باید د افغان کډوالو بشري حقوقو ته درناوی وکړي ښاغلی متقی په دې کتنه کې چې ویډیو یې نن د بارنې چارو وزارت وین حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویل دي چې افغان کډوالو سره باید ښه چلند وشي سو هغه په مناسب وخت کې او په خپل خواخه بیرته خپل واته ستنه شي هغه هم د ظلم رسنده ودونو او د بشري حقوقو له ادارو غوښتي دي چې افغان کډوالو سره په که دنه نو بهر مرسته وکړي او دغه د قانون ملاتړ وکړي خپل متقید د څرګندونې د اسمال د بشري حقوقو یادونه کوي چې د دوی خپل حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ګډون د بشري حقوقو د موسسو له خوا له بشري حقوقو په تیر د خزو او جنول بشري حقوقو څخه په ځخه سرغړونه تورن شوې ده پاینال کې دیران لوسه ولسمشر مسعود پزشکن پرون ویل چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته په افغانستان ته واسول شي تاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویل دي چې د یونما مشر روزا تن بایوا په نیویورک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بیان لمخې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت د مازګر پر شپږنیم بجې پیلېږي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو او انجونو د محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني ټولنې او فعال به هم د افغانستان د حالاتو په اړه دې غونډې ته معلومات ورکړي له ایران د افغان کډوالو د جبري استولو په اړه د ایران چارواکو له مخکې څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې هغه افغانان به بیرته افغانستان ته ولېږدوي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي ښاغلی پزشکیان پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړې کړې دي هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي خو د دواړو هېوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټ رعایت خورا مهم دی هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلان پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونه غندلې دي خامنئی پرون په بیان کې ویل چې مونږ په میانمار غزه هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو به خبر ووسو ځنونه مسلمانان نشو بللای د هند بارنوي چار وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونه د نملو ور او بللې او په بیان کې ویل چې د دې څرګندونو اساس نسم معلومات دی بیان ځتی ویغه ودونه چې په نورو ودونه کې د قلتونو د خون خبره کوي لمړی باید خپل عمل ته وګوري خو د هند بارنوي چار وزارت په عین حال کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړې اړیکې لري ایرانی چارواکو تریشی وګړي کریستیان ویپر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې پیو جرمی قضیه کې نیول شوی وو نن خوښ کړ د ایران د قضا خبری اژانس میزان د خبر ورکړ چې اوتریش په 2022م کې ویلو چې یو وګړي په هغه قضیه کې چې مهسا امینی د وچل کېدو ل پیښې ورسته په ایران کې پراخ مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی د میزان د خبر لمخې ویپر د اسلام د افید اصل پر اړه کې خوښ شو دی خبر زته وی چې نو وړه په ایران کې د اوتریش سفیر تسپارل شوی سول د هواده د وټول امکان تورته برابر کړی میزان دغه جرم جزئیات نیور کړی چې وی پرې لکبل نیول شوی وو ازادي رادیو انټرنیټ په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم پیدا کولای شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه وغوړنه جوړوي وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو د کندهار میرای ساوزوی روغتون مسولین په تیر وکال کې د تلیسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی دی
نو
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدلو وروسته د کم عمره ودونو کچې پراخیدل.
زه چې واده شوم لس کاله نه ومه، مور مې مړه وه، زه خاوند کور کې غټه شوم.
خبرونه کې نور راپورونه هم شته، سره ملتیا وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان ښځو انجونو په اړه غونډه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي دي چې د یونما مشر روزا تونبای بابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري. نور حال د فیروز عزیزی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو انجونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو فعالانې د وضعیت بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یوه افغان استازي چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید د ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، له ترهګرۍ او مخدراتو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د درېیمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکې ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکې لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوې دوی نه دي کړي. نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقیقي ډول بیان شي.
هیله مو ده چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجونو په ګټه تمام شي، د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي. ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیه صاحبیه له ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړی.
توقع ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دیر اول نړیوال و ناستو زموږ تمه دا ده چې عملا د افغانستان د خلکو بشری وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداری ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالبانی شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه اعلان سوی، پکې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل سوي چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل سوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دای د بشري حقونو نقص بللی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې اطلاعات او ته نه لاسرسی په برخه کې د خبریالانو له نیوکو شکایتونو وروسته تازه د طالبان حکومت هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسی په برخه کې د ستونزو شتون منلی دی.
له څه باندې دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو له لوري د ځواب نه ورکولو په اړه د خبریالانو لخوا ډېرې نیوکې او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی نن سه شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبریالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبریالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې طبعا ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځنې کولی. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوی دي چې باید رسنیو ته د خپل اړوندو ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمیر خبریالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشتون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سرسره په ډیر سخت ځکه چې مسؤلین پاسانه نه خبرې کوي او خبريالان ډیر په انتظار کې ویسي باید ولار شي او مصاحبه وکي مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبريالانو د لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبريال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
صادقانه باید
صادقانه ووایم په ډیرو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نشو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناست دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي و چې کابو درې کاله وړاندې وخت د طالبانو د رسیدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو ازادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبریالانو سازمان آر اس اف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، دوی پر خبریالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ډېر محدودیتونه وزکړل او د مطبوعاتو ازادي سخت محدوده کړه.
دا ازادي رادیو خبری مجله. په افغانستان کې شمیر کورنۍ په دغه وخت کې کور په کور د پولیس ضد واکسین د تطبیق کمپاین د درې دوله ملندې خمندي، خو د طالبانو د امیر روغتیا وزارت په دې اړه خبرې شوې راپورونه ناسم بولي. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو یعنی ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین د درولو په اړه راپورونه رد کړي، خو یو شمیر افغان کورنۍ د دې کمپاین د درېدو په تړاو خبرو سویو راپورونو اندېښمنې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکې کریمه رحیمیار چې له 15 کلونو کم عمر لمسیان لري، وایي د پولیو ضد واکسین کمپاین درول به افغان ماشومانو ته ستر ناورین رامنځته کړي. دې د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
ماشومان له یوې خوا سم خواړه نه لري او له بلې خوا بیا چې سم واکسین ورته ونه شي له سلسلنې نه 99% یې حتمان ګزرن وهي. زما لمسیان چې د لور مې درې او د زوی مې 15 ماشومان دي، که واکسین ورته ونه شي فکر وکړئ چې څه به کېږي. زما هیله دا ده چې دا کمپاین ونه درول شي.
د تخار ولایت اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور ماری امیری چې په خبره یې ټول ماشومان تر 15 کلونو کم عمر دي، آزادی رادیو ته وویل:
کشور ما هستم بسیار بزرگ،
دادی ماشومان لپاره چې د هیواد راتلونکي دی ډیره د اندېښنې وړ ده. دا بهیر باید ونه درېږي. دغو ماشومانو تر اوسه له دې نړۍ هیڅ نه دي لیدلي او نه خوړلي، او که یې ګزڼ ووهي هم په دوی او هم به یې کورنیو ته یو رنځ وي.
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ ویلي چې طالبانو کور په کور پولیو ضد کمپاین او واکسین تطبیق درولای دی. ټاکل شوی وه چې دغه سازمان په روانه میلادي میاشت کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. له دې سره اسوشیټیټ خبري اژانس د روغتیا نړیوال سازمان WHO کې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د کور په کور پولیو ضد واکسین کمپاین د تطبیق پر ځای لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د واکسین په جماعتونو کې وسی. خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د درېدو په اړه راپورونه رد کړي دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کمپاین د درولو په اړه هیڅ ډول رسمي لارښوونه نه ده سوې. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینو واکسیناتورانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومانو ته د ګوزن یعنی پولیو ضد واکسین په کلینیکونو کې روان دی. خو په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد د کمپاین یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم دا کمپاین نه دی پیل سوی.
دوه هفته وړاندې سوپروایزرانو رضاکارانو ته د WHO موسسې لخوا دلته د پولیو واکسینو د کمپاین ټریننګونه ورکول شوي، خو متاسفانه چې کمپاین لا تر اوسه نه دی ترسره شوی. د دغه ځایي رضاکارانو پر وینا په WHO فعالیت ځکه درېدلی چې حکومت له دوی نه ټیکس غواړي او د ټیکس په مسله کې لانجه پیدا شوې، تر اوسه کمپاین نه بند.
بلخوا ځینې ډاکټران په افغانستان کې د پولیو یعنی د ماشومانو د ګوزن د مخنیوي لپاره یوازینی لار د واکسین تطبیق بولی. په جرمني کې مېشت افغان ډاکټر متین صفی ازادي راډیو ته وویل:
پولیو یو ډیره خطرناک ناروغي ده چې په مطلع کېدو یو ماشوم یا انسان ټول عمر فلج کېږي یا مایو پاتې کېږي. ډیره اسانه طریقه د مخنیوي د واکسین تطبیق دی. د روغتیا وزارت د مسؤلینو نه په ډیر درنښت هیله کوم د پولیو واکسین په ښه صورت او مکمل ډول باید په سر ته سر د افغانستان کې تطبیق شي.
پولیو لا علاج ناروغي ده، خو د واکسین په تطبیقولو یې مخه نیول کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو سبسویو مثبتو پیښو شمیر 300 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر شپږ پیښې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وزینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي مثبتې پیښې نه دي ختمې شوې.
د کندهار د میرویس او زوی روغتون مسؤلین په تیر وکال کې د وینې د سرطان یا تلسیمیا ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دوی وایي چې د روغتون د امکاناتو او ظرفیت په کموالي سربیره د تلسیمیا ناروغانو شمیر هم زیاده. جزئیات پر راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د تلسمیا ناروغانو څنګه ده؟
نور اعلی تنست چې فاګ د زیو غریب د دجفا دا مریض درته ته پروت.
په میرویس روغتون کې تلسمیا ناروغان یوازې وینه وړیا تر لاسه کوي، خو د نورو اړینو درملو او خدماتو لپاره ناروغان اړ دي چې خپل لګښتونه په خپل پرې کړي. دا په ځانګړي ډول د هغو ناروغانو لپاره چې له لیرې پروتو سیمو څخه روغتون ته راوړل کیږي ډېر ستونزمنه ده. د نجیبې په نوم یو مېرمن چې شپږ کلنه لور یې په دغه ناروغي اخته ده، وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو مولې زیاتوی یوازنې وړیا خدمت چې په روغتون کې تر لاسه کوي وینه ده درمل او وړوند نور خدمتونه ټول په پیسو دي
نو ایو وینه موته د نور په نه دوا ستنه شې چې دا د وینې سرم لا دا تنام لا په بای وس واخسې نو مټر کړیا د یو شې د سکنه والا هیڅ نه دولس خاري درېډان کوي چې واس من له دا نقشه تازه وینه به مور پیدا کول خپل په کو کې په بیابان پیدا کوو خو وینه واس نه لر مریض رہتے پروتی دوا دشو واس نہ لڑو وشتن مداد چنانی کومک مر سر وس غریبان مسکنان چ کومک کر سر وک کشنی مبارک کومک کر سر وس دا کشنان دا سر گدانجری دا زئی پد است غن لرو
باز محمد او شرف الدین چې د خپل ماشومان لپاره حرمیاش رختون ته راځي وای د دوی ماشومان حرمیاش ویني تارتیا لري خو د رختون امکانات کم دی او زیات ناروغان اړ دي چې د نورو روغتیاي خدماتو اقتصادي پیټي په خپل وجو واخلي دوی د طالبانو له حکومت د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ملاتړ او پاملرنې غوښتن کې دي
ما دا وځم نو سپیلان د پختجی ودانه بل دی فتسوي دی هغه دا هغه څه سوي دی تداوینه دا د شمر سره کومک وسی د اسباب باره کې بل کومک را سره وز د مرزان سره دا د وایو مرته راکې مر سره کومک وسی
زه یم لې الله سره کړه بل می دا د بدل لاس کال کې دا وینه ور لګوم راځم د میوان د سره روانه مبالغ دغه نو کری روپی لا نه لرم مستنه می دا د زوی می لرم راځي دا وایي ورته مینان
تلاسمیا یو جنټیکی وراثتي ناروغي ده چې په یغې کې د وینې اسري حجرې په سمه توګه هموګلوبین نه تولیدوي چې لامل یې د وینې اسري حجرات تخریب کیږي او دا د وینې د کمښت لامل ګرځي د کندهار د میرویس سبزبی روغتون د ناروغانو د سب ادارې مشر ډاکټر محمد اشرف کیهان د تلاسمیا د ناروغي د پیښو په زیاتوالي اندیشنه څرګندوي د نمولې په وینا په تیر کال کې ل 2000 څخه ډیرو ماشمانو د وینې د سرطان لامل روغتون ته مراجعه کړې و ډاکټر کیهان زیاتوی چې په روان کال کې یوازې په لومړي درو میاشت کې شاوخوا 95 ناروغان تشخیص شوی او تر 3000 زیاتو ناروغانو په پر لپسې ډول د وینې ترلاسه کولو لپاره روغتون ته مراجعه کړې ده
چې تیر کال 2900 مریض هغه مراجعین و چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي او 290 کیسونه موږ نوې درلودل هغه نوې رجستر سوي دي شش کال یعنی 2003 کال تر اوسه کې موږ 59 کیسونه لرو او 3891 چې هغه دوباره مراجعینځي چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي کې پرتله وکړو د تیر کال په پرتله باندې شش کال یا 1902 څخه تر 1903 کې دا کیسونه چې دي زیات سوي دي
په کندهار کې د میرویس سازبی روغتون د تلاسمیا ناروغانو لپاره یوازنی ځای دی چې وینه ورکوي د روغتون ته د کندهار له ولسوالۍ سربیره له اړوند ولایتونو هم ناروغان ورول کیږي خو دا روغتون چې په خوا د سر صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا مالیم لاټړ کېده دا محل د تجهیزات او درملو لکمش سره مخ دی شاوخوا یو کال مخکې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د میرویس روغتون په شمول د افغانستان لشپور مهم روغتونونو سره خپل همکاري ودروله چې لامل یې خپلې مالی ستونزې شولې وې خو د کندهار په میرویس روغتون کې به سرچینې ازادي راجو ته ویلو د امرستې ورسته لېغه کم سپې چې ځایي طالب چارواکو لسر صلیب غوښتنه کړې به چې امرستې باید د دوی لاري تر سره شي د سر صلیب نړیوالې کمیټې او د کندهار ځایي طالب چارواکو بیا هغه محل په دیاړه ازادي راډیو ته رسمي څونه ویل
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلان پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای څرګندونه غندلی د هند بارنو چارو وزارت د آیت الله علي خامنه ای د څرګندونو په ځواب کې ویل دي چې پین کې د قلتینو د وضعیت منتقدان د لمړی په خپل ودونه کې د قلتینو وضعیت وګوري جزئیات پراپور کې
نوی ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای هغه څرګندونه غندلی دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړی دي د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنه ای څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي خامنه ای پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار غزه هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره ووسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی د هند بهرنیو چارو وزارت نن په جواب کې د خامنهای سرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې سرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصره کوي لمړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیزي چلند تورن شوی دی. خامنهای په خواله د هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري څه باندې 122 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې په کم عمره ودونه او د میندو میندواره کېدل خطرناک ګڼل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو میندواره کېدل د مور او ماشوم دوړل لپاره خطرناک بولي. خو له بیا هم په افغانستان کې د ستونزو د دې ګڼل کېدو تر هدا پرخه ده. دا موضوع به پر راپور کې وڅېړو.
لور میوه ډېر په عذاب مور سره بس نو چې د سترګې مې پټې دلې ماشوم درد باندې په سترګو باندې
شازیه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده شو او د میړه په کور کې لوی شو. دا وایي هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل شوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم 14 کلنۍ نه ومه مور مې مړه وو. زه خاوند کور کې غټه شوم ستره شوم کوخې مې لوی کړم 12 کلنۍ کې زما نکاح تړلې ده. اول نه ماشوم می لگا چې بنزلس کاله نو ما چې کور کې ماشوم په دنیا را لور می و ډېر په زاپه مور سره بس نو چې د سترګې می پټې دلې ماشوم درد باندې په سترګو باندې قبر راته ډېر را باندې سخت.
جمالو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکې ده. دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده تاړېستلې. نو موړې وای کله چې کوچنی پیدا سو ډېر لستونځو سره مخامخ وو.
دولس بنو مسیم واده سم یخی وړم خد کاکاګان مې سینه د امور به چیرته ورکیه به غسیا به ماماګان وکم استګات نه وکنم. اول ورک یار ډیر سخت اول فشار می جګی د فیوانی یخی ډیر په زوبلم کې نیغه وخت کې ډنګرم خو ډاکټرانه لري داراسه یې سره قصدا فشار دی جګیږي په ټول کې فشار می جګیږي.
بلخوا د ورزګان وسیدونکو شاه محمد وای دوه ماشومان ناسالم پیدا سوي او ورستمړ سوي دي. دی وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې د ماشومانو د ناسم راتګ لامل د میرمنې کم عمر دی.
نو کم عمر کې انجونې ودول ډیر زیات تاوان لري. د کورنۍ د پارم په زیان وي، د خاوند د پارم په زیان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غوښتنه خو مدار چې په کم عمر کې باید انجونې واده نه کړل شي، باید الکوانتم په کم عمر کې واده ونه کړل شي او باید انجونې په کم عمر کې
په هلمند کې هم یو سیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپل خويندې او یا هم لوڼې په کم عمر کې واده کول تاړېستلې دي. دی وایي ورسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خويندو روغ او راز نه دلیللې.
دا ول خو دا چې ما کم عمر لکه کم عمر انجلی سره واده کې د دې مشکلات خپل ځان کې به حد زیات دي. اول خو دې د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي. کاغه اقتصادي ژوند دی، کاغه بل اجتماعي ژوند دی، دوی نه دی آماده. مثلا دا ماشوم د پکور کې به تر جلا جلا فشار او سټرس هر څه لاندې او د بل خاصخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډیر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتې دي، هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په ورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټره او متخصصه صدیقالو کوزی وای هغه انجونې چې تر 13 کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي لګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتېږي. اختلاطات خو ډېر دي خو سه په یو ګوتو پښمیر درته ویل یو خدای د عمر سمتا سدي په منظم په کافي وخت یې نسې کولای خپل خواړه وخوري دا سبب دی کی انیمیا پیدا کی سی هر کم خون سی دی عاملگی په وخت کې دی فشار جګیږي فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي دی ته زړبدواله پیدا کیږي دی ته د سترګې جال کیږي یا خیره کیږي د خپل قسمت دی میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی نو دا سبب دی کی سدی ته د یو رقم حملې رزي کغم په وخت سره کور نسی مریض بل اخر حکومت ته مور دی مړین سبب کوي
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهنی سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسولیتونو نه پوهیږي د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 16 کاله او د نارینو لپاره 30 کاله ټاکل شوی دی
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
پښتو خبری مجله پای ته ورسېدل ملتیا مننه خو دری خبری مجله به زموږ همکار نایب سپتاست وړاندې کړی
تشکر اوسای جان مونده نه